رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو ما خبرنی پښتو خبری خبرونه پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانه یم. په سر کې د خبرونو سرټی کتاب هم کړی.
جمهور رئیس غنی وی طالبان له ټولو پیژندل شویو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د ایران پاوز د هیواد په اصفهان ښار کې د ځمکنۍ ځواکونو پراخ کلنی تمرینونه پیل کړی دی. او د جمهور رئیس ترامپ یو سلاکار د 2014 کال د ټاکنو په تړاو د پلټنو په هدف نیول شوی دی.
نن د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د سولې عالي شوراوایي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرۍ لپاره د ملا عبدالغني برادر ټاکل کېدل د سولې خبرې نورې هم اسانه کوي. د هلمند سولې ولسی حرکت په څو ولایتونو کې لاریونونه کړي دي.
نن مو په غزنی، هرات او نیمروز کې ملګرو لاریونونه کړي وو.
دا ټول رپورټونه تاسو ته وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال ځای وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی طالبان له ټولو پیژندل شویو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی د پنجشنبه په ورځ د نړۍ په اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داوس کې جوړه شوې وه وویل چې د طالبانو ډله د ځمکې پر سر د سترو جنایتکارو او مافیایي سازمانونو او پاکستان سره اړیکې لري. د ښاغلي غني له څرګندونو څو ساعته مخکې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو د موافقې په هکله خبر ورکړی و چې د القاعده شبکې او داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي تر څو د افغانستان د خاورې نه په بهر کې د بریدونو لپاره ګټه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس په خپلو خبرو کې د زلمي خلیلزاد او طالبانو د مذاکراتو په هکله وویل په هغو مذاکراتو کې چې د سیمې هیوادونه شتون ونه لري نتیجه به ورنکړي.
د بلخ پولیسو نن په مزار شریف کې د افغان ترک شونځي وتړه. د یادې شونځي تر تړل کېدو وروسته په دې شونځي کې د زده کوونکو والدینو مظاهرې وکړې او د حکومت له دې اقدام سره یې مخالفت وشد. دا د افغان ترک لومړنی شونځی نه دی چې د حکومت لخوا تړل کیږي. له دې مخکې د هیواد په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ورته اقدام سوی دی. د افغانستان د معارف وزارت او د ترکیې حکومت په دې سلاس ول چې د یادو شونځیو اوسنۍ اداره دې د ترکیې حکومت ته وسپارل سي.
په ننګرهار ولایت کې اوس هم څوارلس ښوونځي تړلې دي. د ننګرهار والي حیات الله حیات وایي دغه ښوونځي د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړې په سیمو کې دي. دغه څوارلس ښوونځي د ننګرهار په دریو نامنه ولسوالیو کې دي او شاوخوا څلور زره زده کوونکو پکې زده کړه کوله.
د غزنی ښار په سلګونو اوسیدونکو په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت په هدف لاریون وکړ. دا لاریون چې د سولې د ولسي حرکت لخوا جوړ سوی و د جمعې د لمانځه څخه وروسته د غزنی ښار له خطب المرسلین له جماعت څخه پیل بیا د کابل کندهار څلور لارې سره پای ته ورسېد. لاریون کوونکو جنگ بس دی، سوله غواړو، اوربان او اوربان شعارونه ورکول. د سولې د ولسي حرکت مشر اقبال خیبر امریکا غږ ته وویل چې دوی د جګړې له ښکېلو لورو وغوښتل چې د وینې په تویدو سره د سولې په خبرو باور نسي کېدی، نو لازمه ده چې تر هر څه د مخه اوربان وسي.
د همدا امریکا څخه یو خبر. د ډونالد ترامپ انتخاباتي سلاکار ونیول شو. د جمهور رئیس ډونالد ترامپ یو سابقه دار متحد او سلاکار راجر ستون د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د پلټنو په دوام نیول شوی دی. د ښاغلي ستون و مختلف تورونه دي چې ټولې د دیموکرات ګوند د لوړپوړو مقاماتو د ایمیلونو د حق کېدو د جنجالونو پورې مرتبط دي. هغه اطلاعات چې په دغو ایمیلونو کې موجود و د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په جریان کې ویکی لیکس خبر کړل. ښاغلی ستون ویلی دی چې د دغو ایمیلونو د بربنډولو لپاره د ویکی لیکس له پلان نه د مخه خبر نه و. هغه هغه ویډیو چې د خغلستون د نیولو د جریان پاره د سی ان ان شبکې خبره کړې خې چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې کارکونکي د جمعې د ورځې د سهار په لومړی شیبو کې هغه لخپل کورنه له ځان سره یوړ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. پاکستان غواړي چې خپل هیواد ته د سیلانیانو د جلب په هدف په ویزو محدودیتونه ولګوي او بخښې په ویزو محدودیتونه کم کړي. دې هیواد اعلان کړی چې غواړي د متحده ایالاتو او اروپا په ګډون د نړۍ نوي هیوادونو ته د ویزې خدمات اسانه کړي او د دې هیواد د توریزم صنعت چې په وروستیو کلونو کې د نه پاملرنې او امنیتي مشکلاتو له امله ټکنی سوی و بیا احیا کړي.
د ایران دولتي تلویزیون وایي چې د هیواد پاوز د شاوخوا 2000 ځمکنیو سرتیرو په ګډون پوځي کلنۍ مانورې پیل کړې دي. د ایران دولتي تلویزیون د جنرال نظر نعمتي له خولې خبر ورکړی چې دغه دوه ورځني تمرینونه به د ایران په اصفهان ښار کې په 1500 کیلومتره مربع ساحه کې وشي. نوموړي ویلي ځمکني ځواکونه به د برید نوي تخنیکونه زده کړي. ایران تل خپل پوځي قدرت نندارې ته ښیي او ویلي دي چې د امریکا او اسرائیلو د هر ډول برید په صورت کې به ځواب ته چمتو وي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی به په هغه صورت کې په موقتي ډول د حکومت له پرانیستل کېدو سره هوکړه وکړي چې تر راتلونکو دوه کلونو پورې په جنوبي سرحد کې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو په هدف یوه اندازه پیسې پکې منظور سي. جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هیواد د دیوال د جوړېدو پرته بله لار نه لري څو له دې لارې وکړی سي د مجرمینو قاچاق وړونکو او نشه یي موادو مخه ونیول سي. جمهور رئیس ترامپ وویل هر څوک چې امریکا ته راتګ غواړي باید له قانوني لارې راسي. پرون د سنا مجلس د فدرال حکومت د پرانیستلو په اړه دوی مسودې رد کړې. سنا مجلس دوه مسودو ته چې د فبروري 13 حکومت د بودیجې د ورکړې په اړه دیموکراتانو مسودې او په جنوب کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ترامپ وړاندیز وو رایه ورکړه، خو د منظورېدو لپاره یې کافي رایې ونه اخیستې.
د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ خبرداري ورکړی چې روسیه د سړې جګړې د وخت د مزایلو له قرارداد ته درناوی نه کوي. نوموړي وویل د قرارداد راتلونکی له خطر سره مخ دی او متحده ایالات راتلونکی اونۍ ورڅخه د وتلو لړۍ پیلوي. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو او روسیې تر غونډې وروسته وویل دا قرارداد اوس له خطر سره مخ دی او له بده مرغه د پرمختګ نښې نه لیدل کیږي. د امریکا او روسیې ترمنځ د 1980 کال د منځني واټن وشتونکي اټومي مزایلو د منې قرارداد دواړه هیوادونه د دې راکټونو له تولید ازمویلو څخه چې تر 15500 کیلومتره پورې د هدف د وشتلو وړتیا لري منع کوي. پنټاګون له دې وړاندې د روسیې لخوا د 9M-29 ډول مزایلو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د روسیې لخوا د قرارداد نقص ګڼلی. جمهور رئیس ټرمپ د تیر کال په اکتوبر میاشت کې خبرداری ورکړ که روسیه تر شپږو میاشتو پورې شته قرارداد ته درناوی ونه کړي نو متحده ایالات به په شپږو میاشتو کې له قرارداد څخه ووځي.
په مالی کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي اسکر وژل سوي دي. په مالی کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چارواکي وایي چې د سوله ساتونکو اسکرو په موټر چاودنه سوي او د سریلانکا دوه سوله ساتونکي اسکر پکې وژل سوي دي. د سوله ساتونکو د ماموریت ویاند وایي چې په چاودنه کې ګڼ شمېر خلک ټپیان سوي دي. تر اوسه کومې هیڅ کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ راتلونکې میاشت د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون ترمنځ د دویمې غونډې تیاری نیسي، د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په اړه خبرونو اندېښنې زیاتې کړې دي. شنونکي وایي راتلونکې غونډه باید د لومړۍ هغې په پرتله ښې او برجسته پایلې ولري. د امریکا د نړیوالو او ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو نوی راپور وایي چې پیونګ یانګ له جنوبي کوریا سره په سرحد کې د غیر نظامي شوي ساحې شمال طرف په 200 کیلومتره کې د مزایلو د شلو مرکزونو له ډلې څخه یو نه دی روښانه کړی. سپینه ماڼۍ د جنوري په 13 اعلان وکړ چې جمهور رئیس ټرمپ به راتلونکې میاشت د شمالي کوریا له رهبر سره وګوري.
او هند وایي چې فضا ته د نړۍ تر ټولو سپک یا کم وزنه ساتلایت استولې دي. د هند فضایي تحقیقاتو سازمان ویلي دي چې دغه سټلایټ 1.26 کیلوګرامه وزن لري چې د پنځشنبه په ماښام تغول سوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس هم راځو ریپورټونه ته. د سولې علي شوراوی د طالبانو لخوا د قطر دفتر د مشر په توګه د ملا برادر ټاکل بعد طالبانو د قطر دفتر واک زیات کړي. د سیاسي چارو کاربوهان هم وای ملا برادر پر طالب قمندانانو هم نفوذ لري. پامکړي په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی ریپورت ده.
د سولیجی شورا د طالبان لخوا د قطر د دفتر دپاره د ملا عبدالغنی برادر د ټاکلو د پریکړې هرکلی کړی. د دغې شورا یو مرسل مولوی عطاالله سلیم امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ملا برادر ټاکل به د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د واک د زیاتېدو سره مرسته وکړي. مولوی عطاالله سلیم وایي چې ملا برادر د طالبانو یو مهم چارواکی دی چې اوس د ملا هیبت الله خوند د درې مرسل په توګه هم ټاکل شوی چې پر طالبانو هم مخامخ اغیز لري. مولوی عطاالله سلیم وویل دا کولی شي یو خرول ولوبوي د دې لپاره چې پخوا چې مونږ هر ځلې د قطر له پلاوي سره کتل یا خبرې کولې او یا مو ورسره اړیکې نیولې هغوی د واک د نه لرلو خبره کوله او ویل به یې چې ودرېږئ چې د کویټې د شورا څخه پوښتنه وکړو او ورڅخه هدایت واخلو. کویټې له شورا څخه معلومات واخلو او بیا به تاسو ته ځواب درکړو. زه فکر کوم د ملا عبدالغنی برادر په ټاکلو سره به دا ستونزه تر ډېره هواره شي او د واک د نشوالي ستونزه به یې هواره شي. د سولیلی شورا دغه چارواکی وایي چې په سیمه کې چې د سولې په ملاتړ کومې هڅې روانې دي دا به د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو دپاره لاره هواره کړي. طالبان د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې په قطر کې د خپل سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا عبدالغنی برادر ټاکل کېدل تایید کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح‌الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې اعلامیه کې ویلي چې دغه ډلې دا ګام امریکایي چارواکو سره د روانو خبرو د بهیر د پیاوړي کېدو دپاره پورته کړی دی. د طالبانو اعلامیه وایي چې ملا عبدالغنی برادر په ګمارنې سره به هم د دغې ډلې مرکشي ټیم له امریکایي پلاوي سره خپلو روانو خبرو ته دوام ورکړي او هیڅ ډول تغییر به نه پکې راځي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د تیرې دوشنبې د ورځې راهیسې افغانستان د پخلنې دپاره د امریکا د ځانګړي استازي زمي خلیزاد په مشرۍ د یو پلاوي سره په خبرو بوخت دي. که څه هم د دغو خبرو په اړه ډېر معلومات نشته خو ځینې سرچینې وایي چې دواړه خواوې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د مهالویش د بندیانو په تبادله اوربند بین الافغاني خبرو ته د لارې پرانستلو او د نړۍ په خلاف د افغانستان د خاورې د نه استعمالولو په برخه کې د لازمو تضمینونو پر مسلو سره خبرې کوي. دا سرچینې د خبرو دوام ته په کتو دا ګڼي چې په دغو خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت یو مامور وحید مجدوي چې د نورو مسلو سربیره د بندیانو مسله هم د دغو خبرو د اوږدېدو سبب شوې ده. ښاغلي مجده امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې که چیرې ملا برادر په پاکستان کې بندي نه وي نو اوس به د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند زیناستې وي.
د ټاکنه د لپاره دي چې یو خو دننه په تحریک په منځ کې هم د اطمینان رامنځته شي چې خبرې ښه طرف ته روان دي او هېڅکله هم اشتباه نه کېږي. دوهمه خبره دا ده چې ملا برادر باصلاحیت شخص دی او د ده ټاکنه په دې معنا دي چې دی کولی شي تصمیم ونیسي په داسې حال کې چې د قطر د دفتر نور غړي چې دي هغوی یعنې دا دومره صلاحیت چې ملا برادر لري هغوی نه درلوده. ملا برادر کولی شي چې په خپله تصمیم ونیسي د په ځینو مسایلو کې چې اوس ډېر اړین هم دی ځکه چې مذاکرات ډېر اساس پړاو ته رسېدلی ده او باید زر دا مذاکرات پر مخ نیول شي. دې لپاره د دې ساکنه ډېر مهم اقدام دی.
تروسه وسلوالو طالبانو او د امریکا حکومت په رسمي ډول د خپل روانو خبرو جزئیات له رسنیو سره دي شریک کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنه خبرونه اوري. د غزنی ښار په لسګونو اوسیدونکو په د سولې او امنیت د ټینګښت په هدف لاریون وکړ. دا لاریون چې د سولې ولسی حرکت جوړ کړی و د جمعې له مانځه وروسته د غزنی ښار له خاتم المرسلین له جومات څخه پیل بیا د کابل کندهار څلور لارې سره پای ته ورسید. لاریون کوونکو جنګ بس دی، سوله غواړو، اوربند اوربند شعارونه یې ورکول. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر امریکا غږ ته په دې هکله وویل:
نن مو په غزنی، هرات او نیمروز کې ملګرو لاریونونه کړي وو. روانه جګړه ډېره تنده روانه ده. هلته د قطر کې د امن خبرې، د سولې خبرې دي او دلته په سیمه کې وژنه روانه ده. نو د رواني وژنې په ضد مو دا حرکات را شروع کړي دي چې نن مو هم ولیدله چې سنګین کې خلړې پیښې وشوې، تېره ورځ هم وشوې. له هغه نه مخکې په وردګو کې هم افغانان ووژل شول، فاریاب کې هم ووژل شول. نو زموږ غږ یوازې دا دی چې افغان هر ځای امریکا د طالب په لیکه کې امریکا د اسکر کلی که کمری او که دا عوام کلی که کمری با اوی خون بیخی دیر خواب دیجی نو دو روسته و جنو تا پکتو او حل تا دامن خبرو تا پکتو مو دلاریونونو لڑی شروع که دا چی جر تر جر دیور بند و چی جر تر جر دی دا خون ریجی وی نتوی دن او دریجی چی ام دا سولی لخبرو چی پکتر که روانی دی خواند واخدو او همو پری باور راسی دا چی پس چنو که دا زین و یالی بویجی پا او خبرو بمشتنگ باورو کرسی نو پندو ارتباط مو لگینا مخکی پا کندهار خوست لنگرار پکتیکا زابل او جنور ولایتو که لاریونو نوله او نن پا هرات او پا غزنی او دی ترسنگ پا نمروز که لاریونو نوله
خیبر سی پا دی لاریونو که چومره کسانو گدون کرده و همدارنگا چومره تایست توانه دلی از چه پخپل دی ولسی حرکت خلق را ویخ که کچه هم دا وزی ده چه افغانان لجگری دیر سخت دومانه دی اما دغه کوم حرکت چه تاسی پیل کرده دی آیا خلق دی تا حسول شوی دی چه واقعا سول باید وغوختل شید زکه سول توک چه تا نور که پا مجموع که غوارم داد خلق و حضور تاسی سر چنگ دی او چمر خلق را گلیو
د حرکت د غریبانو حرکت دی د وجلسو حرکت دی د مایوبینو د معلولینو حرکت دی نو څوک چې متضرر شوي دي هغه ټول راټولېږي په ټولو ولایتو کې چې نن یې موږ په غزني کې د ډېر لوی لاریون شهیدانو چې په زرګونه کسان راټول شوي او له دې نه مخکې موږ په روزګان کې په خوست کې او په نورو ټولو ولایتو کې شهیدانو چې خلک بې شمېر راټولېږي او پلاواز اچتی او در ژوند غوښتنه کوي در ژوند ناروهي چې نور ژوند راکړي نور مو پرېږدي
غواړم دوه پوښتنې مطرح کړم او که په لنډه توګه ځواب راکړې نو ډېره به ښه وي آیا ستاسې د دغو پروګرامونو د تنظیم دپاره تاسې مالي امکانات له کومه کوئ ځکه د دې کارونو تنظیم خو هم مصرف لري او بل دا چې تاسې تر اوسه د افغان حکومت او د طالبانو سره هم غږېدلي یاست لیدلي مودي که نه
د مالي امکاناتو د پیدا کولو لپاره موږ په مساجدو کې چندې کوو دینی جوانان دی چه در حرکت غیری دی اغا شتمن دی حقه کهی او دادی ترسنگ کوشش کهو چه دون و تجاران تخپل ورس و اغوی مرستی را سرو که خو دیگه عرصه که لبد مرغ حقا دول سپوت نفت چه دول باید وی که چه سپوت وی مالی سپوت وی بیا بمو حرکات دیر تیز وی حرکی متبد دیر جر رسیدلی وی نو دا ستون زلرو خو بیا هم خلق اتنا سم رسته که پا داغا برخه که چه چه مازی اغا حرکت پیجوانده دی او ادخپلی پالیسی لمشی مج یوازی و لسی ساعت تلای دی که دا خلق مرسته و ای با کنوا دا بلچا مرسته نمونو یا دا لورو مرسته نمونو چه اغا نریوال طولانا دا افغان دولت دی او طالب لوره دی نو د هغوی مرسته نه منو او دې نه مخکې خو مو له ولسمشر غني سره لیدلي وو لارې ته راغلی وو او له هغه نه وروسته مو بیا نه دي سره لیدلي ځکه څه چې افغان دولت راته راکول څه چې موږ کې مو غوښتل هغه یې راته راکړله چې په هغو کې همدا څلور غوښتنې وې چې اوربند باید اوسي نو افغان دولت اوربند هوکړه راسره وکړله چې لانده زه یو کلن اوربند هوکړه درسره کوو خو مقابل لوری باید ومني د خبرو د میز د معلومولو وړاندیز مو ورته وکړ هغه هم راسره منلی دی چې طالبان یې راسره ومني هغه ځای ته موږ د خبرو لپاره ورځو د ګډ نظام وړاندیز مو ورته کړی وو هغه یې هم راسره ومنه او د بهرنیو مسلحو قوتونو د وتلو وړاندیز مو ورته کړی وو چې هغه یې هم راسره منلی دی نو افغان لورې زموږ ټولې غوښتنې منلی دي
اوسنی تازه غوښتنه مو دا ده چې روانې وژنې راکمې کړي د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو مخامنې خبرونه اوري د بلخ په ولایت کې مقامات وایي چې نن سهار د افغان ترک د خونځي د مدیریت د بدلولو په خاطر د پولیسو لخوا محاصره شوی چې د پولیسو دا کار د زده کوونکو او د کورنیو د مخالفت سره مخامخ شو نور تفصیل د شافیه سردار په رپورټ کې اورو
نن د جمعې په ورځ پولیسو په مزار شریف کې د افغان ترک شوونځي تړلې چې دا کار د زده کوونکو د کورنیو د مخالفت سره مخامخ شوی. اسمت الله عاصم د بلخ په ولایت کې د افغان ترک د شوونځي د زده کوونکو پلار امریکا ژغته وویل چې اجازه به ور نه کړي چې چاغ موسسه دې په افغان ترک شوونځي بدل سي.
بنیاد معرف ترکیه یک بنیاد نو ایجاد است، هنوز او تجربه را نداره که این مکاتب اداره به دست بگیره. اونا اگر علاقمند هستند که بر کشور با بر مردم
د ترکیه د پوهنې ریاست یو نوی بنیاد دی او تر اوسه چندان تجربه نه لري چې د شوونځیو مسؤلیت ولري. کچیرې دوی دونه علاقه لري په نورو ولایتونو کې دې هم نوی شوونځی جوړ کړي. د دې شوونځیو کورنۍ وایي چې باید د دې شوونځیو شاوخوا ما کماسه خو د افغانستان محاکمو تر اوسه په دې باره کې د محکمې امر نه دی ورکړی. همایون اجم په مزار شریف کې د افغان ترک د زکونکو د کورنیو غړی امریکا ژغته وویل
این موضوع اعتراضی شد و ما اعتراض کردن کمیته والدین که ما این موضوع غیر قانونی است. بنان این موضوع رفت به
څنګه چې دا موضوع جنجالی سوی تر نو تر هغه چې دا موضوع محکمې فیصله کړې نه وي هیڅوک د بل چا حق نسی خوړلی. د افغان ترک د شوونځي زده کوونکو په مزار شریف کې په دې ادعا کوي چې تر اوسه د دې شوونځي 50 زده کوونکو او کارګران د پولیسو لخوا نیول سوي. خو د بلخ د ولایت پولیس وایي چې دوی د قانون په حکم دا عمل کړي خو د افغان ترک زده کوونکو او کارکوونکو تر اوسه په دې حق له څه نه دی ویلي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد آشنا رادیو ته وویل چې ځینو خلکو د پولیسو د اقدام سره مخالفت ښودلی او د مسؤولو کسانو لخوا نوال سویده.
در افغان ترک بر اساس تفاهم یا موافقت نامه که بین وزارت معارف افغانستان
د افغان ترک شوونځي د افغانستان د پوهنې وزارت او د ترکیه د پوهنې له وزارت لخوا امضا سوی. د افغانستان د پوهنې وزارت د افغان ترک د شوونځي بدلول وچاغ موسسې ته وویل چې په افغانستان کې د افغان ترک شوونځي په افغانستان کې تر 8000 زیات نجونې او هلکان زده کوونکي لري چې په مختلفو څانګو کې زده کړې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او سم د افغانستان د سولې په تړاو ریپورت لرو. د کندوز خلک په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتنه کوي او د خپلې دغې غوښتنې په اړه د زرګونو خلکو لاسلیکونه راټول کړي دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو. د دغه رپورت د دغه خبر رپورت به تاسو ورسته وړاندې شي او اوس هم رازو بل رپورت ته په داسې حال کې چې د امریکا د حکومت سلګونو زرو کارکونکو د څلورونه رئیس ماش نه دی اخیستی. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي که د مکسیکو په پوله د دیوال د جوړولو لپاره پیسې بیل شي نو چمتو دی چې په موقت ډول د حکومت ځینو تړلو برخو د پرانیستلو په اړه یوه معامله ومني. نور تفصیل به په دې راپور کې وګورو.
جمهور رئیس ټرمپ د پنجشنبې په ورځ دغه پیشنهاد وروسته تر هغه وکړ چې د سنا د مجلس غړیو چې جمهور غوښتونکي پکې اکثریت دي ونه شول کولی چې دغه کاربندي پای ته ورسوي. د سنا غړو د دواړو ګوندونو د هغو وړاندیزونو په اړه رایه ورکړې چې له مخې به یې د دیوال پر سر دغه په ټپه درېدلی حالت پای ته رسولی وای خو هغوی پاتې راغلل. ولسمشر ټرمپ وویل
One of the ideas suggested is they open it, they pay a sort of a prorated down payment.
یو پیشنهاد دا دی چې هغوی د دیوال لپاره یو څه پیسې بیل کړي چې مونږ ورته اړتیا لرو. مونږ دیوال ته اړتیا لرو. زه ګورم چې زیات شمیر دیموکراتان اوس د ماتېدو په حال کې دي او وایي ګورئ دیوالونه ښه دي. د هغه څه په پرتله اوس یو توپیر موجود دی چې مونږ دوه یا درې اونۍ مخکې درلود.
خو په سنا کې د جمهوري غوښتونکو د لایحې تر شا د کافي دیموکراتانو ملاتړ موجود نه و چې پکې د دیوال جوړولو په اړه د 5.2 میلیارد ډالرو لپاره د ښاغلي ټرمپ غوښتنه د مهاجرینو په اړه یو څه اصلاحات او د اوسني کال لپاره د حکومت د لګښتونو لپاره پیسې شاملوي. د جمهور غوښتونکو پیشنهاد د 20 په مقابل کې 50 رایې ترلاسه کړې او په دې ډول یې ونشول کولی چې د تصویب لپاره 60 رایې ترلاسه کړي. دا دیموکراتانو پیشنهاد هم د 60 رایو په ترلاسه کولو کې پاتې راغی. دغه پیشنهاد د 250 په مقابل کې 40 رایې ترلاسه کړې چې په کې شپږ رایې د جمهوري غوښتونکو وې. په دغه پیشنهاد کې د امنیت د خوندیتوب یا د مهاجرت موارد شامل نه وو او هدف یې د تړل شوي حکومتي برخو بیرته پرانستل او د مهاجرت په اړه موافقې ته د رسیدلو لپاره د سپینې ماڼۍ او د کانګرس مشرانو ترمنځ د یوې دویونیزې مودې رامنځته کول شامل وو. دا کانګرس یو دیموکرات غړي سینی هویر په جمهوري غوښتونکو تور ولګاوه چې د حکومت د کاربندۍ د پیل کولو لپاره له اخلاص څخه کار نه اخلي.
مونږ غواړو چې په کانګرس کې د استازو په مجلس کې د جمهوري غوښتونکو د اقلیت ډلې له مشر سره یو موافقې ته ورسیږو. مونږ غواړو چې دا ستونزه هواره شي، خو باید داسې څرګند نه کړو چې دا یو عادي کار دی. دا په تاریخ کې تر ټولو اوږده کاربندي ده او جمهوري غوښتونکو په پرله پسې ډول د هغې لایحې پر خلاف رای ورکړي چې مونږ د کاربندۍ ختمولو لپاره پیشنهاد کړي دي.
دا رواني کاربندۍ له امله د حکومت 800 کارکوونکو ته رخصت ورکړل شوی دی چې 420 بے له معاشه کار کولو ته اړ شوي دي. ځینې یې په مرسته شویو خوراکي موادو او نور یې د ځایي خلکو په مرستو اتکا کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
او اوس هم د خبرونه ورسته ریپورت درته ولولم. لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې مخکې واورید، په ننګرهار ولایت کې اوس هم 14 خونځي تړل دي. د ننګرهار ولی حیات الله حیات وی دغه خونځي د افغان ځواکونو او داعش ترمنځ د جګړې په سیمو کې دی. دغه 14 خونځي د ننګرهار په دریو ناامنه ولسوالیو کې دي او شاوخوا 4000 زده کوونکو پکې زده کړه کوله. نور تفصیل په راپور کې واورید. د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 4 کاله کې چې د داعش ډله فعالیت لري او یو شمیر خونځي د دوی د شتون له امله تړل شوي دي. سره له دې چې د داعش په خلاف د حکومت په عملیاتو کې یو شمیر خونځي بیرته خلاص شوي دي، خو د ننګرهار ولی حیات الله حیات وایي چې 14 خونځي لا هم په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش ډلې د ګواښونو له امله تړل دي. د ننګرهار ولی وی د دغه خونځیو پرته نور ټول خونځي د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې د زده کوونکو پر مخ خلاص دي. ولی وی چې دغه 14 خونځي چې تړلې پاتې دي د جګړې سیمو په لومړیو کرخو کې پراته دي. د همدې عمله په بیرته خلاصېدو یې بریالي شوي نه دي. د ننګرهار ولی وی
ننګرهار په یو له هغو سیمو څخه و چې پوهنیز ډګر یې د ډیرو زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخ و. لبد مرغه مکسه کال د پوهنې د ډګر او د دې ستري کورنۍ یو ډیر شمیر همکاران او غړي للاس ورکړل. کورنۍ او تای صبر غواړو او هغوی ته جنت الفردوس. ولې بیا هم د ننګرهار د ولایت د ټولو ادارو او همدارنګه د پوهنې وزارت د مشرتابه ملاتړ وو چې موږ وکولای شو په دغه روان کال کې یو لړ لاسته راوړنې.
د ننګرهار ولی د دغو خونځیو د بیا خلاصېدو او امنیتي تدابیرو په هکله نور معلومات ورنکړ. د ننګرهار د معرف ریاست وایي چې دغه خونځي د دې ولایت د خوګانیو، دیبالا او اچین ولسوالیو کې موقعیت لري چې د داعش ډله هم پکې فعالیت لري. د ننګرهار د معرف ریاست مسؤلین هم دا شنوي دغه 14 خونځي د داعش ډلې د ویرې له امله د سیمې څخه د خلکو د تښتېدو له کبله تړل شوي دي. دغه خونځیو ته د تلو لپاره په سیمه کې هیڅ زده کوونکي شتون نه لري. د دغو سیمو خلک او زده کوونکي شاوخوا نورو ولسوالیو ته پناه وړي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست مشر حسیب الله شینواری تیر میلادي کال د معرف لپاره د ګواښونو ډک کال وباله.
کله چې اولادونه او د ښوونځیو د شاګردانو کورنۍ وهڅیږي، زه فکر کوم غیر مستقیما دا یوه مؤثره چاره ده د ښوونځیو د خلاصولو دپاره. د شکر ځای دا ده چې په ننګرهار کې اکثره ښوونځي د موږ ډېری خلاص دي. تنه 14 ښوونځي چې متاسفانه هغه په لومړۍ کرښو کې د داعش سره قرار لري، د ناامنۍ له وجې نه هغه بند شوي دي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې د نجونو او هلکانو 800 خونځي فعالیت لري چې له دې جملې څخه 400 سرپناه نه لري. د داعش ډلې تیر میلادي کال د ننګرهار پر معرف او خونځیو څو بریدونه وکړل چې ګڼ شمېر مالي او ځاني تلفات یې درلودل. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن. ډیر قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا تاسو ټول په لوی الله سپارم. شپه ورځ مو په خیر.